السلام علیکم قدر من اوریدونکو، وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو اوریدغه خبرونه چې زه محمد حدیث پردیس د عبید الله ویدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم تر 3 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړی نیمه کې مو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه خبرونه راپورونه ولاندې مرکې چمتو کړی، او په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوریدلی شي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا متحد ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما غوښتنه وکړه چې پر تهران د بندیزونو د تمدید لایحه توشین نکړي، او د ازبکستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایه چونه پیل شوه. خو تر هر څه وړاندې رحمت الله افغان د افغانستان لنډ او مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټ کې، افغان ولسمشر وایي پاکستان باید په عمل کې ثابت کړي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې ونډه لري. د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ څرګندونې نه ردوي، او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د 2 کلونو په موده کې تر اوسه له 2 سره د ایډز 2000 پیښې ثبت شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي پاکستان باید په عمل کې ثابت کړي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې ونډه لري. محمد اشرف غنی د آسیا زړه هیوادونو په شپږم کانفرنس کې د هند په امرتسر ښار کې وویل پاکستان باید د تروریزم پر ضد په پوځي عملیاتو کې له سره کتنه وکړي. ښاغلی غنی د سیمه له هیوادونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې افغان ځواکونه یوازې پرې نږدي. د کانفرنس ته د هند لومړي وزیر نرندرا مودي هم وینا وکړه، ویل چې دوی به د افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د آسیا زړه هیوادونو شپږم کانفرنس چې د هند په امرتسر ښار کې جوړ شوی د شاوخوا 30 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د یو راپورټ په خبرولو سره ولیدي چې په دې هیواد کې د ځوانو زندانیانو په وضعیت کې ښهوالی راغلی. دوی نامه له دفتر نن په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې له دوی پرمختګ سره سره لا هم د زندانیانو د وضعیت ښه کولو لپاره اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ څرګندونې نه ردوي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل ممکن اوس هم د افغانستان په ملي اردو کې فساد موجود وي، خو ټینګار کوي چې د وزارت رهبري د فساد له منځه وړلو ته ژمنه ده.
جناب آقای جنرال جان
نیکلسن دای وای خزه د خغلی جنرال جان نیکلسن خبرې نه ردوم، خو زموږ د فساد پر وړاندې په مبارزه کې مهمې لاسترولنې حمله رو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قماندان جنرال جان نیکلسن د جمعې په ورځ په پینټاګون کې ویلي وو چې په 2012 میلادي کال کې د ملي اردو پر وړاندې لوی ننګونې فساد او کمزوري رهبری ده. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د 2 کلونو په موده کې تر اوسه له 2 سره د ایډز 2000 پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت مرستیال ناجی تاریخ چې په کابل کې د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته وینا کوله وویل د ایډز د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه او د درملنې لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مرکزونه جوړ کړي دي. بلخوا په ایډز اخته ځینې کسان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د دوی درملنې او له هغوی سره د طبیعي چلند پر لواندې دي اقدامات وکړي. د افغانستان الوان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا متحد ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتنه وکړه چې پر تهران د بندیزونو د تمدید لایحه توشیح نکړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه د رایو په اتفاق سره تصویب کړې چې له مخې پر ایران د 100 کلونو لپاره بندیزونه دوام مومي. د ایران پارلمان ته په خپل نننۍ وینا کې حسن روحانی وویل دغه لایحه له هغې اټومي موافقې سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې ده. په همدې تړاو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په هند کې وویل د دې لایحه تصویب څرګندوي چې امریکا د خپلو تعهداتو خلاف عمل کوي.
کاری که کنگره امریکا کرده در صورتی
هغه کار چې د امریکا کانګرس وکړه او کچېره دغه لایحه د ولسمشر لخوا لاسلیک هم شي، سره له دې چې اجرایوي اغیز نه لري، خو د نړیوال ټولنې له نظره د امریکا د دولت بې باوري ښیي چې د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي.
د امریکا کانګرس د پنځمې پر ورځ پر ایران د بندیزونو د تمدید لایحه ته رای ورکړه چې اوس به سپینې ماڼۍ ته لیږل کیږي څو ولسمشر براک اوباما یې توشیح کړي. امریکایي چارواکو ویلي دوی په دې باور دي چې دغه لایحه له هغې موافقې سرغړونه نه کوي چې له مخې یې له ایرانه یو لړ نړیوال بندیزونه لرې سوي او په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی. د ازبکستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رای اچونه پیل شوې ده. د دغه هیواد اوسیدونکي وایي د سهار له شپږو بجو پلازمینه تاشکند او نورو ښارونو کې د رایو مرکزونو ته روان دي. دوی د پخواني ولسمشر اسلام کریموف پر ځای چې نږدې دیرش کاله یې پر دغه هیواد واکمني وکړه او تیره میاشت مړ سو بل کس د ولسمشر په توګه اټاکي. اټکل کېږي چې د جمهوری ریاست سرپرست شوکت میرزیایف د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره وګټي. 59 کلن میرزیایف ویلي دی به تر ډیره د پخواني ولسمشر سیاسي تګلاره تعقیب کړي. درې نور کاندیدان د خلکو ډیموکرات له ګونده خاتم جان اکتمانوف، د ډیموکرات له ګونده سرور آتا مرادوف او د عدالت له ګونده نریمان دي. په ازبکستان کې نږدې 1.5 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د انتخاباتو اصلي ترسره کوونکو ویلي چې دغه بهیر به شفاف، آزاد او عادلانه وي. خو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې دغه انتخابات څاري خپلو مخکنیو کتنو ته په پام سره په دې اړه شک څرګند کړی دی. بلخوا په ایتالیا کې خلک په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په هدف ټول پښتنې ته رای ورکوي. دغه رای اچونه د ایتالیا د صدر اعظم ماتیو رینزی سیاسي راتلونکی مشخصوي او د اروپا پر مالی بازارونو به قوي اغیز ولري. رینزی ژمنه کړې چې کچیرې د نننۍ ټول پښتنې په مرسته د مشرانو جرګې د رول کمولو لپاره یې پلان ناکام سي یا هم له محلي چارواکو د صلاحیتونو په اخیستلو کې پاتې راغی استعفا به کوي. دی چې اروپا پلوه سیاستوال دی غواړي خپل صلاحیتونه زیات کړي څو وکولی سي د اقتصادي اصلاحاتو له طریقه پر مقابل لوري فشار راوستلی سي. درایو مرکزونه د سهار پر 2 بجو پرانستل سوي دي. یوې رایه ورکوونکې میرمن پاولا لامبرتوتسی رویټرز اژانس ته وویل
خلک دغه ټول پښتنې ته زیات ارزښت ورکوي، خو فکر کوم که موږ نتایج وګورو د دواړو خواو ترمنځ به ډیر کوچنی تفاوت وي. زما په نظر هیڅ شی به بدل نشي.
په ایتالیا کې 1.5 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د اروپایي ټولنې مخالفو ګوندونو د ایتالیا له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې دغه ټول پښتنې ته د رد رای ورکړي. دوی تمه لري چې صدر اعظم له خپلې دندې لرې سي او په دې توګه د دوی شدید فشار ته زمینه برابره سي څو له اروپایي ټولنې یا یوروزون څخه د ایتالیا وتل ممکن سي. او چینایي چارواکو تایید کړی چې د ډبرو سکرو په یوه کان کې وروستي 10 تنه بند پاتې سوي کان کیندونکي هم رسېوي دي. له دې سره په دې پیښه کې د مړو شمېر د 2 شته ورسېد. د تلفات شمېر نن یوه ورځ وروسته له دې تایید سو چې د چین په شمال کې د منګولیا د چیفینګ ښار د ډبرو سکرو په کان کې د ګازو چاودنه وسوه. د چاودنې پر مهال په کان کې 181 تنو کارګرو کار کاوه.
وخت په کابل کې د مسبخین 2 بجې او 8 دقیقې شوې. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په شفافه توګه په منځنۍ 12.9 او د اف ام په 3.5 سپو باندې اوریدلی شي. په خبری مجله کې دا مطالب اوریدلی شي. ولسمشر غنی د آسیا زړه په شپږمه ناسته کې د تروریزم سره په مبارزې او د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم په دغه ناسته کې ویل چې افغانستان له خپلو سرحدونو څخه د باندې تهدید سره مخ دی.
To defeat terror networks that cause bloodshed, gravest threat to Afghanistan's peace.
په همدې اړه د راپور سربیره له یو کارپو سره محمد کړی دا. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت د 2 پخوانیو چارواکو د دوسیو څېړلې پیل کړي دي. په کابل ښار کې یو شمېر ښځینه دوکانداران وایي ځینې خلک د هغوی د کار په اړه منفي نظر لري. که وخت وو د ځینو نورو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي دي. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. را تازو د خبرونې لومړی مطلب ته. ولسمشر غنی د آسیا زړه په شپږمه ناسته کې د تروریزم سره په مبارزې او د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. ښاغلی غنی په دغه ناسته کې چې د هند په امرتسر کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو په ګډون جوړ شوی وویل چې دغو اهدافو ته د رسیدو لپاره نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم په دغه ناسته کې وویل چې افغانستان له خپلو سرحدونو څخه د باندې له تهدید سره مخ دی. زما همکار واصل وصال راسره په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات لري.
ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنه باید په دې سیمه کې د روان کړکیچ د حل لپاره ګډې هڅې وکړي. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ په هند کې د آسیا زړه شپږم کنفرانس کې وویل د توریزم او افراطیت سره د مبارزې په برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده. هغه وویل په دې برخه کې پاکستان باید په عمل کې ثابت کړي چې د توریزم په خلاف دی او په خپل هیواد کې د ترهګریزو ډلو په وړاندې د خپلو عملیاتو بڼې ته بدلون ورکړي. د پاکستان عملیاتي ځواکونه باید هغه ځایونه په نښه کړي چې هلته ترهګریزې ډلې دي او افغانستان ته ورڅخه تهدیدونه موجود دي. زموږ توقع د ګاونډي هیواد پاکستان څخه دا ده چې په سیمه کې د توریزم په وړاندې خپله مبارزه په عمل کې ثابت کړي. ښاغلی غنی همدارنګه په سیمه کې اقتصادي اړیکې مهمې وبلله او ویل چې افغانستان باید د پیوستون د یوې نقطې په توګه د سیمې د پروژو په مدیریت کې برخه ولري. آسیا زړه په شپږم کنفرانس کې د هند په امرتسر کې د نړۍ نږدې څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ګډون درلود. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم ګډون لري. دغه کنفرانس په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د کابل اسلام آباد او اسلام آباد نوې ډیلی ترمنځ اړیکې زیاتې شوې. له بلې خوا د هند صدر اعظم له دې پرته چې د کوم هیواد نوم واخلي د آسیا زړه په شپږمه ناسته کې په خپلو خبرو کې ویل چې د افغانستان ثبات ته ټولو جدي ګواښ د دغه هیوادونو له سرحدونو له اخوا څخه متوجه ده. ښاغلی مودي د افغانستان سره د اړیکو په تړاو د خبرو په دوام کې ویل چې هیڅکله هم باید له توریستانو او د دوی له بادرانو څخه ملاتړ ونه شي. افغانستان ته ستر تهدیدونه د افغانستان له سرحدونو د باندې نه متوجه دي. په سیمه کې باید دغه پدیدې سره مبارزه وشي او د توریستانو او د دوی له بادرانو سره باید په هیڅ صورت مرستې ونه شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان او هند تل پاکستانی له ترهګرو په ملاتړ تورن کړي دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي که افغانستان وکړه شي په دې اساسو شرایطو د سیمې د هیوادونو رښتینې همکاري جلب کړي کولی شي له هغې ډېره ګټه پورته کړي. سیاسي کارپو محب الله سمیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول ناستې هغه مهال ډېرې موثرې تمامېدای شي چې پریکړې په دوامداره توګه د افغان حکومت له لورې تعقیب شي.
سیمه کې چې کومې اوس ډیپلوماتیک اړیکې دي او اقتصادي غوښتنې دي د دې لپاره په اصطلاح پلاني ځواب دی. اوس چې په آینده کې موږ ته عملي بېلګه وکتلی شو د دې لپاره په کور دننه او د کور نه بیرون دغسې یوې تګلارې ته ضرورت حس کېده. بالاخره داسې پلانونه جوړ کړی شي چې په هغې باندې د سیمې د سرونو ترمنځ اتفاق رامنځته شي، د هغې د عملي ګامونو لپاره مختلفې قوې سره یو ځای کړی شي.
ولسمشر غنی هم د آسیا زړه د پښپګم ناسته کې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او ژمنو څخه د مننې ترڅنګ د یو لړ اصلاحاتو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ژمنې وکړې.
بله قدر منوریدونکو، و هم اوریدل چې ولسمشر غنی د آسیا زړه په شپږم ناسته کې د توریزم سره په مبارزې او د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په همدې ناسته کې د هند صدر اعظم وویل چې افغانستان ته له پولو اخوا تهدید متوجه دی. په همدې اړه مې شیبه وړاندې د نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د آسیا زړه کنفرانس د افغانستان لپاره څومره مهم دی.
د آسیا د زړه دغه شپږم کانفرنس دی. دا د افغانستان په اړه باندې یا هم د افغانستان په اړه بندو موضوعاتو کې ناول کانفرنس دی او نه وروستی کانفرنس دی. همدغه سې نړیوال ډېر زیات کانفرنسونه جوړ شوي دي، مګر تاسې د نتایجو پر حق له باندې ډېر ښه پوهېږئ. په دې معنا باندې چې ملت سازي او ملت جوړونه او خاص کر د آسیا د زړه دغه کانفرنس دوه مهمې اجنډا دي. یو اقتصادي رغښت دی، اقتصادي مشارکت رامنځته کول دي، او بل د امنیت مسله ده. دغه دواړه مسایل چې دي د افغانستان په دغه محاوته کې او سیاست په دغه چارچوب کې هم د افغانستان دولت هم د سیمې هیوادونو هم د نړیوال جوړښت دغه لوی لوبغاړي پاتې راغلي دي. یو علت دا دی چې دلته مونږ دوه درې لوی اشتباهات وکړو. یو دا چې موږ د ستونزې په حل باندې کار وکړو، که د ستونزې د پیدا کېدو په لامل باندې ونغږېږو. دویم اساسي مسله زمونږ یو امتحاني یا انګلیسي کې ورته ټینټیټیو نیچر وایي چې موږ په ډېر مزبزب شکل باندې پر مخ لاړو. او دریم دا چې موږ د دغسې لویو مسایلو د حل په خاطر باندې اقتصادي اشتراکیت او سیاسي اشتراکیت رامنځته نه کړ. موږ د یو جدید یک طرفه په شکل باندې مخکې لاړو. موږ له نړیوالو هیوادونو هیوادونو نه غوښتنې وکړې تر څو زموږ مسایل حل کړي، مګر ونه شو. مګر کله چې د آسیا د کانفرنس خبر راځي، تاسو پوهیږئ چې په دې کې هم د سیمې هیوادونه، هم مخ پر وده هیوادونه، او هم پرمختللي هیوادونه شته دي. دغه د آسیا دغه کانفرنس دی په خپل ذات کې په طبیعت کې مهم دی. دغسې جوړښتونه د خلکو راټولېدل، د خلکو د استازو خبرې کول، پر اوږدمهاله مسایلو باندې خبرې کول، دا په خپل ذات کې مهم قدم دی. مګر دا چې نتیجې به څومره ملموسې هغه به نو په راتلونکي کې شاید پر هغې باندې.
خادم صاحب، په همدې ناسته کې ولسمشر غني د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې ځینې څرګندونې درلودې، او د هند صدراعظم هم په غیر مستقیم ډول اشاره وشوه چې په افغانستان کې یعنی د بې ثباتۍ اصلي جرړې د افغانستان د پولې اخوا دي. څه فکر کوي چې په دغه ناسته کې دغه ډول څرګندونې یا فشارونه څومره کولای شي چې له افغانستان سره د ثبات د ټینګښت په برخه کې اغېزمنې تمام شي؟
د افغانستان قضیه رښتیا هم چې په دغه تیرو کلونو کې د افغانستان له سرحداتو بیرون وه، د ښاغلي کرزي پخواني ولسمشر ستوني اصلا پر دې باندې وشکېده چې د افغانستان مسأله د افغانستان د سرحد په سرحداتو په داخل کې نه حل کېږي، بلکې تاسې اصلا د ده پر جړو باندې کار وکړي. متاسفه دا کار وشو. نړیوال ټولنې هم همدغه اشتباه وکړله چې تمرکز پر کابل وکړ، د ولایت امنیت پرېښود، او نړۍ تمرکز پر افغانستان باندې وکړ په داسې حال کې چې د سیمې هېوادونو اصلا دغه اور ته لمن وهله. دا خبره نوې نه ده، دا خبره زرګونه ځلې شوې ده. مګر تر اوسه پورې ولې د پاکستان زړه ته نه درلودلې، ولې پاکستان د ته اصلا د یو مهمې او اساس مسلې په حیث باندې کتلې دي؟ علت دا ده چې موږ یوازې خبره کړې ده، تر شا مو عمل نه دی کړی. یا په عین زمان کې کله چې تاسو د افغانستان خبره کوي، دا یو مات لاس ته ورته هېواد دی، او یا هم لکه یو ماشوم چې نوی راځي کېږي، تر ډېره حده پورې د بهرني سیاست دغه مسایل او یا هم اوس اوسه حالاتو کې موږ تر ډېره حده پورې چې کله بهرني سیاست خبره کوو، د هغه د تحقق مسله پر نړیوالو پورې منحصر کېږي. نو نړیوال ټولنې هم همدا کار نه دی کړی.
قدر من اوریدونکو، تاسو د آسیا زړه د شپږمې ناستې په اړه د سیاسي چارو د کارپو انتظار خادم مرکې ته غوږوئ. په همدې اړه ځینو پاکستاني او هندي ورځپاڼو هم یو شمېر مطالب خپره کړي دي. زموږ همکار نوریاس نوري ورته لنډه کتنه کړې ده.
افغان ولسمشر د پاکستان له مرستو ډډه وکړه، او دا هېواد یې له پولې بهر د تروریزم په ملاتړ تورن کړل. د پاکستاني ډیلی ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي، افغان ولسمشر اشرف غنی په بشپړه توګه د پاکستان همکاري له پامه وغورځوله، او نن یې د آسیا زړه په کانفرانس کې د هند صدراعظم نریندرا مودي د خبرو لحن غوره کړی و. غنی په امرتسر ښار کې د آسیا زړه شپږم کانفرانس ته په وینا کې له دې ډډه وکړه چې د پاکستان 500 میلیون ډالر مرسته چې د افغانستان د بیارغونې او پرمختګ لپاره له دې هېواد سره ژمنه کړې وه ومني، او ویل چې دوی د پاکستان مرسته نه غواړي، بلکې موږ ته پکار ده چې له پول بهر د تروریزم ریښې او مالي سرچینې وپیژنو او په وړاندې مبارزه وکړو. هغه زیاته کړه، پاکستان له افغانستان سره د پراختیايي چارو په برخه کې د 500 میلیون ډالر مرسته ژمنه کړې، خو موږ دغې مرستې ته اړتیا نه لرو. دغه مرستې تاسو په خپل هېواد کې د تروریزم په له منځه وړلو ولګوئ. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په وینا، اشرف غنی وویل افغانستان چې له ډیرو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی، دې ته سخته اړتیا لري چې په یوه دوامداره سوله او ثبات تمرکز وشي. هندو ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې هند او افغانستان د تروریزم په خاطر پر پاکستان انتقاد وکړ، په یو مطلب کې لیکي، د هند صدراعظم نریندرا مودي او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دواړو د تروریزم یادونه وکړه، او پاکستان یې تورن کړ چې په خپله خاوره کې هغو تروریستي ډلو ته ځای ورکړی چې د جنوبي آسیا سیمه یې بې ثباته کړې ده. د ورځپاڼې په وینا، مودي وویل تروریزم او د بې ثباتۍ لپاره بهرنۍ هڅې د افغانستان سولې، ثبات او سوکالي له جدي خطر سره مخامخ کړې دي. د هغه په وینا، د تروریستي خړو پراختیا ټول سیمه له خطر سره مخامخ کړې ده. په افغانستان کې د سولې لپاره یوازې د غږ اوچتول کافي نه دي، بلکې باید هغه له کلک اقدام سره مل وي. افغان ولسمشر بیا وویل، له جګړه ځپلي هېواد سره که هر څومره مالي مرستې وشي، ګټه نه لري تر هغو چې پاکستان د ترهګرو له ملاتړه لاس نه وي اخیستی. او د ایران ایرنا خبری آژانس بیا په دې کانفرنس کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف خبرې راخستې چې ویلي دي ایران په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي. جواد ظریف ویلي هیواد په بشپړه توګه د افغانستان د ملي یووالي د حکومت او د سولې په برخه کې د دې حکومت د لاسته راوړنو ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مقامونو د دوسیو د څېړنې کار پیل شوی دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې دغه دوسیې په دقت او چټکۍ سره وڅېړل شي. سهار ګله میرزای راسره په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
بلی پردې صاحب، لکه څنګه چې تاسو اوریدونکو ته وویل په همدې اړه باندې ولسمشرې څه موده مخکې یو فرمان صادر کړی و. هغه فرمان لوی څارنوالۍ ته رسیدلی دی او لوی څارنوالۍ وایي چې موږ د کورنیو چارو د دریو پخوانیو مقامونو په اړه باندې چې کومه دوسیه ده څېړنه پیل کړې ده چې په هغې کې مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال نصر صدیقي دي. نو په دې اړه باندې موږ د ښاغلي جمشید رسولي غږ لرو. هم دا باور
داوری شما د جریان قرار دارین حکمی که از طرف مقام ریاست جمهوری
دی وای څنګه چې تاسو په جریان کې اصلس مشرۍ په دې اړه د لازم اجراتو لپاره یو فرمان صادر کړی وو. سرنوالۍ دغه فرمان لمخې چې د لازمي چړنی وشي او اجراتو لپاره یو هیئت وګمارې چې دغه هیئت وو سملن خپل کار پیل کړی دی.
توضیح کرده و دې هیئت کار خود عملا آغاز نموده.
په ورته وخت کې د افغانستان د فساد سره د مبارزې د نشراتو رئیس عبدالقهار فاروق سیار هم هیلمندی خودلی ده او خوشبینی خودلی ده او ویلی دی چې ریاست جمهوریت چې کوم فرمان صادر کړی دی ډیر نیک اقدام کړی دی، خو د قضایي او عدلي ارګانونو نه غوښتنه کړې ده وغه دا چې د دغو دوسیو په څېړنه کې باید له عدالت نه کار واخیستل شي بدون له دې چې د دغو شخصیتونو اجتماعي او سیاسي هغه موقفونه په نظر کې ونیول شي، باید دوی په اړه باندې قضاوت وشي او قانون باید یو شان په ټولو تطبیق شي. د ښاغلي عبدالقهار فاروق سیار غږم لرو په ګټه ورو دی وایي د دولت لخوا د صادر شوي حکم مرکلی کوو او هیله مند یو چې په مالی فساد د دغو تورونو کسانو په اړه عدلي او قضایي برخې د دوی دوسیې وڅېړي او بدون د دې چې د دوی اجتماعي او سیاسي موقفونو ته وکتل شي او قانون باید په ټولو یو شان تطبیق شي. پردې صاحب، په دوی باندې د تورونو تر څنګ چې تورونه به نورم وي، خو هغه مشخص چې کوم تورونه دي هغه دا دي چې د ځینو امنیتي او شرکتونو او کمپنیو نه دوی 50,000 لکه سلاح، مهمات او مختلف وسایل ترلاسه کړي دي چې اوس امرن چې لیدل کېږي نشته. نو دغه تور امر باندې دی نو ګورو چې
په خپله د مشتبه پتنګ، جمیل جنبش او د دې نمونه چې تاسو یاد کړئ دوی سره تماس نیولای دوی په دې رابطه باندې څه وایي کوم تورونه چې په دوی لګیدل؟
نو دوی خو طبیعي خبر ده چې په ځان باندې لګیدلي تورونه بره دی، خو تر اوسه موږ چې کومه هڅه کړې ده په بریالي شوي نه.
بله ډیره مننه. سارګل امیرزای وو چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د خبرې په اړه جزئیات وړاندې کړل چې ویلي د کورنیو چارو وزارت دریو پخواني چارواکو دوسیو تر څېړنې لاندې دي او ډیر ژر به په دې اړه پریکړه وشي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم راځو یوې ټولنیزې موضوع ته. په کابل ښار کې یو شمیر خزینه دوکانداران وایي ځینې خلک د هغوی د کار په اړه منفي نظر لري. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې ځینې نارینه مشتریان د توکو د اخیستلو په هدف نه بلکې د خزینه دوکاندارانو د ځورونې لپاره د هغوی دوکانونو او پلورنځیو ته مراجعه کوي. یو شمیر کابل ښاریان هم وایي چې خزینه دوکانداران باید د ځانونو د حفاظت لپاره د جامو پاغوستلو او له نورو سره په چار چلند کې خورا دقت وکړي.
په کابل ښار کې یو شمیر خزینه پلورونکي وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې ګواکې دوی د اجناسو د خرڅلاو لپاره نه بلکې د غیر اخلاقي هدفو لپاره دې کار ته مخه کړي. صدف چې د کابل ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې د جامو خرڅولو دوکان لري، د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اکثره خلک یې د کار په اړه منفي نظر لري. صدف وایي د افغانستان په څیر سنتي ټولنه کې کار کول له ستونزو خالي نه دي، خو وایي خپلو اهدافو ته رسیدل هم د ستونزو او کړاوونو له ګاللو پرته ممکن نه دي.
مردم هر چیز میگه چی بگویم دیگه میاله فکر کنم
خلک هر څه وایي زبا سووم ځین فکر کوي چې موږ دلته د بدو کارونو وخت ځای کول او یا هم د خوشگزارنې لپاره راغلیو. په داسې حال کې چې داسې نه ده، موږ جونې کولای شو چې د خپل کورنۍ او مالیم لاټړ وکړو. ځین منفي فکر لري خو موږ ورته پام نه کوو.
په همدې حال کې سوسان چې د اترو پلورون کې د وایي ځین نارینه مشتریانې د زورونې او د اړیکو د جوړولو په هدف دوکان ته راځي. سوسان وایي یو شمېر کسان د دې په اړه منفي نظر لري او دا کاري سخت زوروي.
د هغوی اکثره دا فکر کوي چې موږ د کار نه بلکې د ځینې نورو موخو لپاره دلته راغلي یو. د هغوی په اړه بد احساس لرم، داسې خبرې کوي چې زورونکي دي.
دغه دوکاندار میرمنې په داسې حال کې له دوی سره له بد چلند او منفي نظر نه اندېښمنې دي چې یو شمېر نورې میرمنې چې له کوره بهر کار کوي د ځان په اړه د نورو له لیدلورو او چلند څخه راضي دي. همداراز یو شمېر ښځینه پولیس هم وایي چې دوی د کار په ساحه کې ستونزې لري او ان تر دې چې په ټولنه کې له تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په لویو ښارونو کې له یوې لسیزې په زیاته موده کې د ښځو پرمختګ ډېر شوی او دوی په بېلابېلو برخو کې کار کوي او په ساعتونو له کوره د باندې په کارونو بوختې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي زیاتره پیرونکي د دې لپاره نه چې له خزینه دوکاندارانو اشناس واخلي بلکې له دوی سره د اړیکو جوړولو او نظر جنګولو لپاره دلته راځي. د کابل ښار اوسیدونکي مسعود عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی باید ډېر ښه په ښه لباس کې راشي، لباس چسپ ډېر ونهغوندي، فیشن ډېر ونهکي. فیشن دې وکړي همه په دې رقم چې دوی کوي هغه رقم نه.
د کابل ښار اوسیدونکي صحرا بیوی دوکاندارو میرمنو ته پکار ده چې د ځانونو د حفاظت په موخه د جامو په اغوستلو او د ټولنیز چلند په برخه کې له خورا دقت څخه کار واخلي.
یک دیدگاه منفی نسبت به یا به یک دلیل داره ای که اونا باید در قسمت فیشن شون متوجه
ده. هغوی پاره د منفی نظر موجودیت علت داده چه دوی باید د فیشن په برخه کې احتیاط وکړي او د ټولنیز چارو چلند په برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي، ځکه دغه مسله د دې باعث کیږي چې نارینه د هغوی پاره منفی نظر ولري. نو ځکه کچیرته هغوی سم ټولنیز چلند ولري او مناسب لباسونه واغوندي ډیر به ښه وي.
که څه هم د قانون مخې په افغانستان کې د ښځو کاري اشتغال ته هیڅ ډول ممانعت نشته، خو په عمل کې په اکثرو مواردو کې د ښځو پر وړتیاو بې باوري موجوده ده او له کوره بهر د هغوی د کار په اړه ښه نظر نه دی موجود. د افغانستان په څیر سنتي ټولنه کې د ښځو کار کول اسانه کار نه دی. یو بل دوکاندار مرسل وایي په کاري چاپیریال کې له زیاتو ستونزو سره مخ کیږي. مرسل وایي د ټیکري رنګ اندازه او د لمنې لنډوالی او اوږدوالی کولی شي چې دې ته ستونزې جوړې کړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. نن په ازبکستان کې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي. اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزا مایوف له دریو نورو کاندیدانو سره په دغو انتخاباتو کې سیالي کوي. اټکل کیږي چې میرزا مایوف په د یوې 15 کلنې دورې لپاره د دغو انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر شي. صفی الله ستانگزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د ازبکستان د جمهوری ریاست په نننیو انتخاباتو کې له کلونو په واک کې پاتې شوی شوکت میرزیایف له دریو نورو کاندیدانو سره سیالي کوي. اټکل هم دا دی چې اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف چې د پخوانی جمهور رئیس اسلام کریموف تر مړینې پورې صدر اعظم و، د یوې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان جمهور رئیس شي. د 95 کلن میرزیایف درې سیالان دي. خاتم جان کتمانوف د خلکو ډیموکراتیک ګوند انتخاباتو ته درولی دی. سرور اتمرادوف د ډیموکراتیک ګوند استازی دی او نریمان عمروف هم د عدالت ګوند استازی دی چې ټولې حکومت پلوي دي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون ډاډ ورکړی چې انتخابات به په پوره شفافیت ترسره شي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون رئیس میرزا اولوغبیګ عبدالسلاموف تیره ورځ رویټرز آژانس ته وویل دا په دې معنا ده چې ازبکستان خپل نړیوال مکلفیتونه سرته رسولي دي. موږ ژمنه کړې وه چې شفافه، آزاد او عادلانه انتخابات د نړیوالو دیموکراتیک اصولو په اساس تر سره کړو. د بشری حقوقو فعالانو په ازبکستان کې په خوا په وار وار حکومت تورن کړی چې خلکو ته پوره درناوی نه ساتي او د ډیرو حقونو تر پښو لاندې کیږي. د منځنۍ اسیا د بشری حقوقو د سار ادارې محقق سټیف سوارلا څه وخت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو میرزیایف په خپل هم د بیلګې په توګه د پختی د ټولولو په وخت په خلکو ظلمونه کړي او ځینې کسان یې وهلي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بشري حقونو او ډیموکراتیکو بنسټونو برخې ویلي چې په ازبکستان کې له پخوانۍ شوروي وروسته هیڅ انتخابات د دغه سازمان په وړاندې ډیموکراتیک او عادلانه نه دي. په ازبکستان کې 21 میلیونه کسان د رایې ورکونې په شرایطو برابر دي او تمه ده د نن ورځې په اوږدو کې د خپل راتلونکي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رایه وکاروي.
بله قدر منوریدونکو، وخت په کابل کې د ماسپخین 2:13 شوې. رحمت الله افغان د افغانستان سیمه او نړۍ لند خبرونه لندیز دراوروي.
افغان ولسمشر وای پاکستان باید په عمل کې ثابت کړي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې ونډه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د راپورټ په خبرولو سره ویلي دي چې په دې هیواد کې د ځوانو زندانیانو په وضعیت کې ښهوالی راغلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2 کلونو په موده کې تر اوسه له دوی سره د ایډز 2018 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر براک اوباما غوښتنه وکړه چې پر تهران د بندیزونو د تمدید لایحه د توشیح نه کړي. د ازبکستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوې. د خلک د پخواني ولسمشر اسلام کریموف پر ځای چې نږدې 10 کال پر دغه هیواد واکمني وکړه او 13 میاشتې مړ شو، بل کس د ولسمشر په توګه ټاکي. په ایتالیا کې خلک نن په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په هدف ټول پښتنې ته رایه ورکوي. دغه رایه چونه د ایتالیا د صدر اعظم ماتیو رینزی سیاسي راتلونکی مشخصوي او د اروپا پر مالي بازارونو به قوي اغیز وکړي.
له رحمت الله افغان نه په مننه چې لنډ خبرونه وړاندې کړل. مرزي احمد زی لنډ اقتصادي خبرونه چمتو کړي او له هغې وروسته کولای شي چې لکه څنګه چې په پیل کې درسره شمنه وکړه روغتیا د ژوند شتمني خپرونه واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد سولې او اقتصاد په برخه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي توګه د هند مرستې مهمې وبللې. ښاغلي غنی چې د هند په امرتسر کې د آسیا زړه په شپږم کنفرانس کې خبرې کولې وویل چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یو ګډ کاري پلان ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس د هیواد اقتصادي ودې لپاره ډیر مهم دی او د ترانزیت په برخه کې به ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. د آسیا زړه شپږم کنفرانس کې د نړۍ شاوخوا 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون لري. په پام کې ده چې تر راتلونکو 2 ورځو په بلخ ولایت کې د ایران افغانستان ګډ نندارتون پرانیستل شي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر احمد صفاحی زاده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د ایرانی تولیدي شرکتونو محصولات په 500 غرفو او دغه راز د افغان تولیدي شرکتونو محصولات په 40 غرفو کې ننداري ته وړاندې کیږي. صفاحی زاده وایي چې په دغه نندارتون کې ساختماني مواد، د کور وسایل، خوراکي مواد، کرنیز توکي او لاسي صنایع نندارۍ ته ایښودل کیږي. نوموړی زیاتوي چې دغه نندارتون د قوس میاشتې له 14 پیلېږي او 4 ورځې دوام کوي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 1250 افغانۍ، د بوري 1.5 کیلوی بوجۍ 2380 افغانۍ، د وریځ 1.5 منۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 8.5 او 1 لیتر ډیزل په 8.5 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ او 5.5 پوله، یو ایرو 70 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 40 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه او نیک هلی می ومنه ساسی د روغ صحت په هیله روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام واره رسیدلې ز نجیه سپایم او د خبرونه نن ایچ ای وی یا ایډز ناروغي ته ځنګړی شویده په خبرونه کې د افغان جاپان د ایچ ای وی د برخې مسول ډاکټر صاحب محمد خان هدایت را سره ملمه دی ډاکټر صاحب ته خراغ لسته خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب محترم مخکې دې چې خبرونه پیل کړو اوریدونکو ته ورشو دا نه مخکې یو راپور چمتو شوی د همدغه اړوندې موضوع په اړه دغه راپور اورو بیا راګرځو خبرونې ته او اوریدونکي هم په دې خبرونه کې به برخه اخلي ل ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا په کابل کې ولمنځل شوه د عامې روغتیا وزارت مرستیالی ناجیه طارق د یک شنبې په ورځ په کابل کې د ایډز د نړیوالې ورځې د لمانځنې غونډې ته وویل چې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې نږدې 3000 پیښې له دوی سره ثبت شوې دي خو دا په داسې حال کې ده چې ځینې نړیوالې موسسې دا شمېره 6500 یادوي د ځینو راپورونو په اساس ایچ آی وی ایډز هغه ناروغي ده چې په افغانستان کې مخ پر ډیریدو ده او د کورنیو لپاره د داسې ناروغانو قبلول تر ډیره حده ناشونی بریښي روغتیایي متخصصین په افغانستان کې د ایډز ناروغۍ د لیږد لوی علتونه نامشروع جنسي اړیکې د ککړو پچکاریو کارول او د وینې انتقال یادوي ډاکټر فدا محمد پایکان هم همدې موضوع ته په اشارې داسې وویل
طریق عمده ایش از طریق مخالبت های جنسی نامسئونه بخش بعدیش مثلا انتقال از طریق خونه و همچنان انتقال از مادر مصاب به طفل است
خود چې د ایچ ای وی ایډز ناروغۍ مخنیوي څنګه امکان لري په جرمني کې افغان ډاکټر اکرم مليزي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کوم چې دې لپاره چې شمېر الله پس زیاته نشي په هغه دا رقم مهم ده چې پوښتنه چې د تیرېدلو لار کومه یو ده د ایچ ای وی یو انسان نه بل انسان ته په لنډو عبارت به وایم ډېره غټه لارې هماغه نامشروع جنسی اړیکې دي چې د یو انسان نه بل انسان ته تیریږي که د دې مخنیوي کوي وشي نو ایچ آی وی به افغانستان کې ډېره منحصره وي او پرمختګ به ونه کړي بله معتادین هم پوښي چې یوستن هماغه یو انسان ته پکار ده او هغه باید بل انسان ته استفاده ترې نه ونشي
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د هر کال په تیرې دو سره په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمیر زیاتیږي ویل شوی چې په دې وژون کې ناروغي د اخته کسانو ډیر شمیر له بهر نه راغلي او له نورو هیوادونو نه د وژون کې ناروغي د هیواد ته راوړې ده دوستانو ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په اړه تاسو راپور ووریدم اگر زه خبرونه ته په خبرونه کې د افغان جاپان د ایچ آی وی د برخې مسول ډاکټر محمد خان هدایت را سره ملمه دی او د ایچ آی وی په اړه بل نور معلومات مونږ ترا کی تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړئ او دا اړوند موضوع په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې مو دی 0999215 بل شمیره ده 0999215 د ازادي رادیو فیسبوک باندې لاله هم کولای شئ چې د خبرونه په مستقیم ډول وګورئ او همدارنګه خپلې پوښتنې مطرح کړې ډاکټر صاحب هدایت به دغه پوښتنې ځواب کړي ډاکټر صاحب هدایت په راپور کې مهم د ایچ آی وی د عواملو په اړه معلومات ورکړل که تاسو موږ ته یو څه په تفصیل سره معلومات راکړئ چې ایچ آی وی ویروس مهم عوامل څه دي ولې په افغانستان کې مخ په پراخېدو ده په دې ورځو کې
ایچ آی وی ویروس یو ریترو وایرس چې دا څنګه چې وویل شو د ماسونه جنسي اړیکو د لارې د وینې د لارې او هم د مور نه ماشوم ته انتقالیږي دا مرض په دې وروستیو کې د ګاونډي ملکونو نه د هېواد ته راوړل شوی دی نور هغه کسان چې په ګاونډي ملکونو کې مهاجر شوي دي هغه کسان چې په دې ملکونو کې کار کاوه او هغه خلک چې بهر ته خصوصا عربي ملکونو ته د کار د پاره ځي د اخوانه دا ویروس ځان سره راوړي واقعیت په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو په پرتله ډیر کم دی نور دا ویروس اغا اساسی دی انتقال لاره سنگ چویل شوی دی جنسی اڈی کی دی وین او هم دی مور نا ماشوم تا سنگ چویلی. خب پا افغانستان که واقعات زیاد پا هر کسانو که چه پا زرقی مخدره مواد بانده روک دیدی دی هاگو پا منس که دی زیاد دی او هر کسان چه دی گواندی ملکونو نرازی پا دو که واقعات زیاد دی او پا آم خلقو که پیخ کمی سبت شوی دی.
بله ډیر مننه زلان صاحب له کونر نه په لیکه کې د پوښتنه اخلو به به رازو نورو پوښتنو ته. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ زلان صاحب که کومه پوښتنه ولري مهرباني.
سلام بیا خوري تاسو د خبرونه میلمه او د ازادۍ ټول کارکونکو او اوریدونکو ته شهید الله زلان دی مده کونر ولایت نه. زما پوښتنه ډاکټر صاحب چایوي
وجود داخلی کی دی وجود دفاعی سسٹم خراب ہوئی اور روس دینا چاہے دی وجود دفاعی سسٹم خراب شو بیا سنگا چاہے دے دے سنڈروم دتا نمول شوی دی یعنی په مختلف ډولونو سره دا کول شي بیا معلوم شي. بعضی کسانو کې په د توبرکلوز په اراز او علائم سره کې دیش پیدا شي. بعضی کسان کول شي چې جلدی امراض ور سره پیدا شي. بعض کسان ته د پوستکی سرطانونه کې دیش پیدا شي. خو باید وویل شي چې ایچ آی وی کله د وجود دفاعي سیستم ضعیفه که هر قسمت کې کولی شي د ستونزې پیدا کی چې هغه کولی شي د مغزو نه نیولی تر پښو پورې په هر قسمت کې کولی شي مختلف اراض و علائم منځ ته راوړي. خو د ټولو نه هغه زیات غټې نښې چې دي د یو میاشت نه زیات تبه ده، دوامدار اسهالات دی دی مریضانو سره، دوامدار ټوخی دی، دوامدار دی وزن ضایع کول. دا هغه غټې ډېرې نښې دي چې کولی شي یو کس مشکوک کړي چې دا کېدای شي په اچ آی وی باندې اخته شوی وي.
حقمل صاحب له خوست ولایت نه مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د اډ مرض چې دا د دې عمده علائم څه دي؟ او بل دا که چېرته یو انسان د خپل وایف سره کورولي په دوبور طرف کې کوي پایډ لګیږي او که نه؟
وروره باید ووایم چې څنګه چې ما مخکې وویل د ایز کله چې دفاعي سیستم خراب شي هر سیستم که هغه هضمي سیستم وي، تنفسي سیستم وي یا نور سیستمونه د وجود وي هغه مصابیدای شي او هغه کې اراض او علائم پیدا کېدای شي. او که د هر لارې نه جنسي اړیکه غیر مسئول وي د انتقال سبب ګرځي.
ډیره مننه. ایچ آی وی ته خبرونه ځانګړې شوې قرص پښتون په لیکه کې د پښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
بلې محترم ناجیه صافی خوري تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته.
او
تاسو درانه سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
اورئ. بلې په موضوع خبرې مې درشه موضوع متاخله د خدای دې چې موږ اګایزم از ما پوښتنې د ډاکټر صاحب څخه دا دي چې اول خو دغه کراته تشریح کړي چې دا ایج آیا یو رقم دی که داسې چې ډېر اقسام لري؟ یعنې بله خبره دا ده که یو ښځه په نس کې ماشوم ولري او دا په دغه ایج هغه باندې اخته وي پر ماشوم باندې هم اثر کولی شي چې کولی. او بل د دغې د ایج د ناروغۍ تداوی تر اوسه پورې شوې ده که نه ده شوې؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان خلک او تاسو ته معلومات شته چې موږ ډېر خلک یعنې په داسې یو جامعه کې ژوند نیاره تر اوسه لا موږ اصلي سواد ته نه یو رسېدلي. یعنې څنګه آګاهي باید ورکول شي ودغه ته د ایج په باره کې؟ خو داسې خلک څه چې په دفتو په خوراو قصباتو کې وسیږي، او دغه ته باید څوک اګاهي ورکړي دا مسؤلیت د چا دی؟
بالکل مهمه پوښتنه دي ډاکټر صاحب، هم تر یوه حده پورې دغه پوښتنې ځواب کړي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ګران وروره، باید ووایم چې څنګه چې ایز ورته وایو اکوایرډ امیون ډیفیشنسی سندروم نه اخیستل شوی دی، دا څنګه چې ما مخکې وویل کولی شي کله چې دفاعي سیستم ضعیف کیږي نور یو شخص کیدای شي په دوامداره تنفسي مشکلات سره مخامخ شي، کیدای شي دوامداره اسهالات سره مخامخ شي، په دوامداره توګه هغه وزن د لاسه ورکي، او کیدای شي چې هغه ته د اډوکو سره مشکلات پیدا شي یا هم په نورو سیستمونو کې مشکلات ورته پیدا شي، کیدای شي کم خونی ورته پیدا شي، او داسې نور مشکلات. څنګه چې دته سندروم دا نومول شوی دی د همدې په خاطر باندې چې په یو سیستم باندې دا اثر نه لري، یعنی په مختلفو سیستمونو باندې اثر لري، او د هر سیستم باندې چې هغه تاثیر کوي د هغه اعراض او علائم ورکوي. نور بل سوال ته باید وویل چې کله یو مور په ایچ آی وی باندې اخته وي، ادینا ماشوم ته د انتقال امکانات ډیر زیات دي، او په دې وروستیو کې د دې خاطر چې هغه مصابه مور ماشوم ته دا شی انتقال نکي، نو ادې ته تداوی شروع کیږي، هغه تداوی چې سبب دې شي چې ماشوم ته د دې وایروس د انتقال مخنیوي ونیول شي. او باید وویل شي چې فعلا دې ته تداوی موجوده ده، خو دا تداوی داسې تداوی نه ده چې وایروس مکمله د وجود نه له منځه ویسي. ویروس د میلیونهاو د تعداد د میلیونهاو دانو نه د زرو نه کم تراوړي د کنټرول لاندې راځي، مګر سل په سلو کې له منځه نه ځي. او باید د بل سوال په ځواب کې تاسو وویل شي چې ټول خلک چې په دې حق لباندې معلومات لري، ښه خبره ده چې دا معلومات نورو سره شریک کړي تر څو د دې وژونکي ویروس د انتقال د مخنیوي سبب وګرځي.
بله، عیسا محمد له هلمند نه، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
الو، السلام علیکم. عیسا محمد د هلمند راځم، تاسو سره اړیکه نیولې د ازادي رادیو ټول کارکونکو، او سلامونه وایم او ډاکټر صاحب ډېر زیات سلامونه وایم.
وعلیکم السلام رورا،
مهرباني وکړئ.
جوړ شه، بخیر یاست؟
جوړ اوسئ رورا، ژوند دی اوسئ.
دا زما د سینزید مریضي ده، دغه د پزې څخه بیا تندی ټول عمر به نیم پر سر باندې مې درد دی، نه پوهېږم چې دا
وروره
خبرونه ځانګړې شوې ایچ آی وی ته. ډاکټر صاحب، که تاسو کوم مشوره لرئ نو مهرباني وکړئ.
د ورور ته باید چې کولای شي د واک پوزې او د ستوني یو متخصص ته یا د داخلي ډاکټر ته د خپل په ولایت کې لاړ شي، او هغوی به درمل ورکې ان شاء الله چې د دې ستونزه به حل شي ورسره.
بله دوستانو، په خبرونه کې د افغان جاپان د ایچ آی وی د برخې مسؤول ډاکټر صاحب محمد خان هدایت را سره ملمه دی. خبرونه ځنګړې شوې ایچ آی وی ناروغي ده، او تاسو سره هم کومه پوښتنه پیدا کیږي ټلیفون وکړئ. منګه د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 سلويخت، بل شمیره ده 0992253 55. حاجی صاحب عظیمی په لیکه کې ده، له هلمند نه مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
اذن خود خپل سلامونه تاسو ته، یو ځانګړی سلام ډاکټر صاحب ته تاسو ته هم کوم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم
السلام.
بل استاذ غاور مې باندې
ارڅه کور ژوند دی وته. دا ډاکټر صاحب نه یو پښتنه ده، لکه چې دی ویل چې دا له مشروع جنسي روابطونه مایند سره دی، ایا کدوا نفر دغه جنسی روابط ولري او زی دوامدار هم دغه غیر مشروع جنسی روابط سیدامه ورکی؟ فقط دغه نفر آیا هغه امکان لري چې دغه وایرس وڅي او وینسي؟
گران اورورا باید اتحاد پختنی په جواب کې وایم چې موږ اکثرا نامسؤونه جنسی اړیکو وایو، که دا مشروع وي که غیر مشروع وي. چې غیر مسؤون وي، غیر مسؤون په دې معنی چې د کنډوم نه بغیر یا د پوخ نه بغیر که یو څوک جنسی اړیکې چا سره لري، که هغه مشروع وي که نامشروع وي، که یو کس په دې ویروس باندې اخته وي هغه بل کس حتمی اخته کیږي. د دې له خاطره چې هغه کس چې په باندې اخته نه دی هغه مسؤول نه پاتې شي، د دې په خاطر باندې هغه باید همیشه د پوخ نه استفاده وکړي تر څو د انتقال مخنیوی وشي. یوازینی لاره د مخنیوي مغه استفاده د پوخ نه دی، که هغه په مشروع جنسي اړیکو کې وي که په غیر مشروع اړیکو.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. شمشاد صدیقي له لوګر نه پلی کېږي. د پښتنو خلکو صدیقي صاحب مهرباني وکړئ.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني که کومه پښتنه ولري.
بخورا بود کنجبی داشته میخواستم بکرسم.
مهرباني ساسي غږ اورو، غږ مو پری پری راځي، که دا یو سم موقعیت غوره کړي چې ساسي غږ موږ سم واورو.
سوال من این بود که آیا امی خود مرض ایس از خوب تازه گرایی ببخشید میشه انتقال بشه مثلا از پسر به پسر یا از دختر به دختر در کشورهای اروپایی یا غربی؟ خب اون بحث همجنسگرایی یا ازدواج جنس همجنس خیلی مروج است. این چیزی هم امکان داره مثلا از پسر به پسر انتقال داده بشه از طریق اون روابط جنسی از دختر به دختر؟
خیر دکتر صاحب، هدایت تاسو څه نظر دی په دې اړه؟
سعی کنیم برادر، در صورتی که هم جنس بازی بین پسر و پسر باشه و اون به شکل نامسون باشه، امکان انتقالش هست و هم جنس بازی در بین طبقه و ناس امکانش نیست.
رزو نور اوریدون کو ته ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري یا داونه کو چې د خبرونه د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لاري هم کولای شي چې په مستقیم ډول وګوري، او که کومه پوښتنه در سره پیدا کیږي ملتول کوي موږ سره به دا موضوع به ډاکټر صاحب سره شریکو. عبدالستار اخونزاده صاحب په لیکه کې دی، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام علیکم، خوزی زخم و سلامونه تا تا محترم در تر کت که برای میکنم در ستر خوندن در بالا منقاب در رسواری سکا پتمر.
علیکم سلام، میره بانی گوی
ما سوال در تر سب سخده ده که اولین پلا در ایز مزاد چیز کشف شو پا جهان که او پا افغانستان که در کل کشف شو، او که سو پا دی مزاد اختوی او در تر مراجی ونه که دیر خلق بی که شرم که چندان دکتر ته مراجعه نکین د دې مراد سره پاتې شي څونه وخت ژوند کوي چې دا سوال ته جواب راکړي دی باندې.
ګران ورور، تاسو د پښتنو په ځواب کې باید وایم چې اول ځل دا ویروس په امریکا کې کشف شو او په افغانستان کې د شپیتم کلونو په او بخښي د اویایم کلونو په شاوخوا کې اولین واقعه کشف شو، او وروسته بیا د 2001 وروسته واقعیت په افغانستان کې زیات کشف شوی دی. او بل پښتنه
بله، دوی ویل کچېر درملنه ونشي څومره ناوړي پایل لري
که یو څوک تداوی وانخلي نور کېدای شي چې نظر پر دفاعی سیستم د شخص کولای شي چې څو کاله ژوند وکړي، خو که تداوی په منظم ډول سره واخلي د یو روغ کس سره هیڅ تفاوت نه کیږي، کولای شي تر 50 کلونو پورې په همدغه تداوی سره ژوند وکړي. او بغیر د تداوی نه دا مربوط په دې دی چې د هغه شخص دفاعي سیستم څومره دی او په کوم سټیج کې دی. دا مرض د WHO په اساس باندې په څلور سټیجونو کې تقسیمیږي. هر څومره چې دغه سټیج پورته ځي مغمره انظار د مرض خرابیږي او مریض زر کولی شي له منځه لاړ شي.
قیصب هدي هدی لوردګونه مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري خبرونه ایچ ای وی ناروغي ته ځنګړي شوی مهرباني.
السلام علیکم مهرباني انا منایک عمر کړای دی هغه اوس موږ په وباندې دی او په کوم کار کې دا چې دا د لاسور کولو او یو د خبرو کولو او د کی کار په څه کې ده بل انسان چې هغه جوړ وي په نړۍ باندې نه وي هغه ته انتقادي او کنه زما دا څه نه
ډیر مننه قیر صاحب محترم اتمن به دغه پوښتنې جواب شي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
د قرص د سوال په جواب کې باید وایم چې دغه لاره چې د ویل د دې لارو نه انتقالي کنه هغه اساسي لارې چې دي د جنسي اړیکو نه د وینې نه د مور نه ماشوم ته او هم د هغه طبي وسایلونه چې د عملیات په وخت کې ککړیږي که همدغه ککړ وسایلونه بل کس ته بې د دې نه چې تعقیم شي استفاده وشي دې امکان شته چې انتقال شي او د یو ځای کیناستلو نه د یو ځای خوراک نه د یو ځای ژوند کولو نه د یو تشناب نه استفاده کولو نه په یو کاسه کې ډوډۍ خوړلو نه د دې لارو نه نه انتقالیږي.
بله همایون له مزار نه مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري نو ډاکټر صاحب جواب کی مهرباني. همایون خان ستاسو غږ او مهرباني. ښه فکر کوم میمن غږ ناوړي سستون زده په لیکه کې همایون خان دې بیا ټلیفون وکړي د خبرونه دوی مانی مې کې بیا هم دوستانو د ایچ ای وی ویروس د مخنیوي په لارو چارو خبرې کو. ډاکټر صاحب هدایت به لا نور معلومات موږ ته راکړي. ډاکټر صاحب محترم د دې برخې موږ درې دقیقې وخت لرو د لومړۍ نیمې دویمه برخه هم د خبرونه دوام لري که په دې اړه موږ ته معلومات راکړي چې د ایچ ای وی ویروس د درملنې څومره امکانات شته په افغانستان کې. البته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې کلینیکونه شته چې خلک ورشي او په اسانه تداوي وکړي.
باید وویل شي چې دا مرض په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې پیدا شوی دی او د اوس مهال دپاره په ټول افغانستان کې د دې د تداوي امکانات نشته دي. په حوزوي روغتونونو کې لکه ننګرهار کې بدخشان کې کندوز کې بلخ کې هرات کې کندهار کې او په دې وروستیو کې چې کېدای شي په دې میاشت کې په فراه کې نیمروز کې او خوست کې د درملنې مراکز جوړ شي. البته دغه پنځه لومړني ځایونو کې مې چې نوم واخیستل فعلا هم دلته امکانات شته دي په شمول د کابل او په نیمروز فراه او په خوست کې په دې نږدې وختونو کې د تداوي امکانات برابرېږي او واقعیت په افغانستان کې د اوس لپاره کم دی نو د دې په خاطر باندې هغه کسان چې په دې ویروس باندې اخته دي هغوی کولی شي چې په همدغه حوزوي شفاخانو کې چې ما یې نوم واخیسته په ننګرهار کې په کونړ کې په کابل کې په بلخ کې کندوز کې بدخشان کې کندهار کې هرات کې غزنی کې نور اې دې هغه ولایتي او حوزوي روغتونونو ته مراجعه وکړي. هلته مخصوص څانګې شته دي چې وي دو سره د تشخیص او د تداوي په حصه کې همکاري کولی شي.
بله دوستانو د خبرونې لومړۍ نیمایي هم همدلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي. په دویمه نیمایي کې به هم تاسو کولی شئ چې خبرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. یادونه کوو چې نن ورځ خبرونه ځانګړې شوې ایچ آی وی یا ایډز ناروغۍ ته.
دغه ورځ نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا هم ولمنځل شوه او ځینې داسې شمېرې خپرې شوې چې ویل کېږي دا مهال په افغانستان کې 6,200 کسان په ایچ آی وی ویروس اخته دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دغه شمېرې 3,000 کسانو ته رسېږي. ډاکټر صاحب په دې مسایلو ډېر موږ ته معلومات راکړي. د خبرونې په دویمه برخه کې یادونه کوي چې په خبرونه کې نن ورځ د افغان جاپان د ایچ آی وی د برخې مسؤول ډاکټر صاحب محمد خان هدایت را سره ملتیا کوي. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې به هم بیا به تاسو ته تکراري کوم او کولای شئ چې تاسو بیا د خبرونې په دویمه برخه کې ټلیفون وکړئ. 0999215 بله شمیره مو ده 0922515 3 بجې دي. د 3 بجو مهم خبرونه